آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیدي زینو په خپل سیمو کې د عبود بندونو د جوړولو غوښتنه کړي زینو د تل په څیر د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کړي دی او لاروندو مسولانه د پاملرنې غوښتنه کړي او زینو نور بیا نور ټولنیز ستونزې راته یاد کړي د خبرونه په دوهمانی مایی کې یا د خبرونه په وروستي څو شیبو کې د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم څنګه یاست په خیر استه پاکو وسته موږ د حکومت څخه د ارزو درو چې د چارچنو پولیسوالي کې د ولنباغ په کلی کې کوم دم انتخاب شوی دی د سردار محمد داوود خان په وخت کې نو د پدې دم ته حکومت یې توجه نه لري موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا بند باندې کار ژر تر ژره شروع کړي او زموږ ولس ډېر ستړي دي چې دا غوته د کار زمينه پکښ مساعد سي او برابر سي چار سړی خپل د بچان روډي د دغه څخه ترلاسه کړي نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه د ستای صحیح کو چې زموږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم له غزنی څخه خبرې کوم د اکسی جوړ او روغ ویس نو زه د خوراک نړیوال سازمان سره د شکایت کوم چې ډیر خلک دوی د دې بې وزله دي مرستي نو مستحقو خلکو ته نه رسیږي نو تاسو مې هنه ده چې دایمو کار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلات سره مخ دي کچیر خدای نه هستا ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه محترم په هلمند ولایت کې موږ د خارجانو په وخت کې خارجانو موږ ته پر کانالونو او یالو باندې داسې ورکم پلیزی پلان نشي دي چې هغه دا غزې څخه د انتقال وړ دي نو دلته هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر اغا د بازار په ساحه کې موږ یو دانه پل لرو چې د امریکایانو څخه پاتې شوی دی دلته پر یو کانال باندې پروت دی کانال دواړو غاړو ته تقریبا 15,000 کورونه د دې پل څخه استفاده کوي یو غاړې او بلې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک دلته راغلي دي چې دا د دې څخه ایسته کړي یعنی یو بل ځای ویسي بلې ولسوالۍ ته انتقال کړي موږ د امارت مشرانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کار مخه ونیسي او دلته هم دا ملت حق لري چې د دغه شي پلونه استفاده زندې وکړي مثال دلته دا پل پروت 15,000 کسان د دې څخه استفاده کوي اغاړې دې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک راغلي دي چې مثال په هلمند ولایت کې داسې ساحو ته دا انتقال و چې هغه ضرورت ورته لري خو په اصل کې خپل همدغه ساحه خپل همدغه سیمه د دې پله څخه غټه استفاده کوي نو موږ د امارت مشرانو څخه غوښتنه کوو چې په دغه اړه دې څېړنه وکړي او دغه د ملت شتمني دې د دغه ځای څخه نه بې ځای کوي دا هم یو ډول د دې ملت په شتمنیو کې راځي او موږ د دې غوښتنه کوو چې دغه بې ځایه نسي د دا منطقې څخه بلې منطقې ته ولاړ نسي ځکه دلته 15,000 کوره د دغه یو پله څخه استفاده کوي چې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موجود دی او موقعیت لري نو موږ غواړو دا زموږ پیغام نشر سي او مشرانو ته زموږ آواز ورسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه د نیکې هیلې د زړه د کومې وایم راډیو کې مو جوړ یاست موږ خو د سخت مشکلاتو سره مخ دی هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې لارې او پلونه مو ډېر سره خراب دي مریض مو چې د ولسوالۍ سرکټ پکې تر ولایت پورې رسېږي هغه ساد لارې پر لارې ورکړي. ډمبر نسته، پلونه نه دی جوړ. موږ د لوړ پوړو مشرانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي چې دا سړکه ته دغه ډمبر کې او دا پل راته جوړ کړي. هره ولسوالۍ تر ولایت پورې ډمبر ده، زموږ ولسوالۍ نه ده ډمبر. لارې ډېرې خرابې دي، نه د سراج یو ډمبر دی، ګرشتي ډمبر دی، تن ولسوالۍ ستر ولایت مرجه ده، سال د ولسوالۍ ستر ولایت ډمبر ده، نه دا لوی ولسوالۍ ستر ولایت ډمبر ده. زموږ د ګرمسیل او خانشین ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي. زموږ دغه ارزو لرو چې تر لوړ پوړو مشرانو دا زموږ غږ ورسوي.
السلام علیکم، د کندهار د غورک کولسوالۍ سره میسج درته پرېږدم چې زمر د غورک کولسوالۍ کې یوازې یو افغان ویسیم شبکه ده. موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د غورک کولسوالۍ ته د اتصالات تجارتي شبکه او یا سلام دولتي شبکه کوم انتنان نستنې راوي چې موږ د یو د شبکه ده چې به افغان ویسیم دنو ډیر باندې راشي، نیټ هم ډیر کمزورې، نور ژغیر مکالماتي خدمتونه چې دی هغه ډیر ضعیف دی. وسلام
د رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. سیف الله احمد هلمند ولایت نه و. په افغانستان کې چې دی وروره د نیټ مشکل دی او نیټ ډیر کمزورې ده. هم یو ویډیو په درې دقیقې څلور دقیقې کې دی صافي، نو موږ میسیج هم تر بل ځای پورې تقریبا په یو نیمه دقیقه کې دی رسی. نو د نیټ مشکل ډیر زیات دی چې یو دقیقه تیریږي هلته مشکل زیاتېږي، چې خلکو مشکلات په افغانستان کې ډیر دي. د نیټ په برابر د اسلامي امر صدا غوښتنه لرو چې تاسو یو سر په دې وګرځوي. السلام علیکم سیفلاده هلمند ولایت.
السلام علیکم. السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسېږي. نوم دې محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ يم. تاسو سره د یاران سره پاړی کېم. دا لډیر یاران غلي چې پاسپورتونه لري، دا نو د یاران وایي مدرکې دې راسي. موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي ژغ بنه ورته کو ډېر مل دي. دا د پاسپورټونو ځینې څیرلې دي، یا د پاسپورټو سره ګر کړې دي مرځ کې. دا ما په یاد ورسېږ د افغانستان او محترمو مشرانو ته چې دا دغه دا بېخي دا کارونه ورسره کېږي. بس نو یو څه سره زیاتوي دا پاسپورټو پر برابر معنا چې دا ښارو کې ګرځي او دا کېږي. ډېر مل دي چې د پاسپورټو سره را دې مرز کړي دي. د باز دا پاسپورټونه څیرې زه خلا خپله معنا پاسپورټ شی نه لرم.
سلامونه نیکی هیلی زلونگو منعی در ازاده راژیو طول کار کود و در نوریدون تحیله در جور باوی از من خواهش داده کم افغان رونه چه پا کامنی دول پا افغانی پاسپورت او ایران حواد پا ویزبان ایران حواد تا داخلیگی. متاسفانه چې په ایران هیواد کې ورسره دوګونی چلند کیږي، سره دې چې خپل هغه ټول قانوني اسناد او مدارک افغان ماجرین په لاس کې لري، مګر بدبختانه چې د ایرانی پولیسو د خوانه او مربوطه ادارو د خوانه په شکل د اشکالو زورول کیږي، توهین کیږي، حتی پاسپورت ورسره یو دایبه هم د پولیسو د خوانه نیول کیږي او پازګه ته بوتل کیږي او هلته یو شپه یا دوه شپې بیرته خوشی کیږي، یا د پیسو په مقابل کې یا همداسې. زموږ غوښتنه په ایران کې د افغانستان د سفارت د کارکوونکو مسؤلینو ده چې دا خپله بې کفایتي اصلاح کړي او د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې ولې د یو قانوني مدرک په درلودلو سره افغانان اذیت او آزار ورکول کیږي. د دې کار مخنیوي اولته د مربوطه ادارو د خوانه دی. افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د څه لپاره په ایران کې فعالیت کوي؟ آیا دوی د دې لپاره چې د ملت په پیسو باندې خپلې عیاشۍ او فحاشۍ وکړي، امتعاش او عشرت وکړي؟ که د دې لپاره دي چې د خپلو افغانو وروڼو او خویندو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، نو زما غوښتنه دا ده چې د هلته میشت افغان ډیپلوماتان او سیاسي مربوطه چارواکي دوی په دې موضوع غور وکړي او د خپلو افغانانو ستونزې حل کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ کلی خواجه کوڅه څخه حاجی درویش خان یم. ما دلته دا پیغام ورکاوه چې زموږ په ولایت کې ډېر زیاته بیکاری ده، د خلکو دپاره هیڅ کاروبار نسته، ګراني دومره زیاته ده چې حوج ته رسېدلې ده. خو حکومت دا مسولیت نه احساسوي چې موږ باید د خپل ملت ته کار پیدا کړو او یا یو کار واچو. خلق له بیکاری څخه ډیر زیات په غلطو کارو ته مخه کوي، چغلاګانې شکې کوي. دوی دا ناری وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت، زه بیا وایم چې تر ټولو زیات اوس امنیت خراب شوی ده، ځکه چې د قیمتونو نرخنامې کنټرول نسته. هر تجار، هر دوکاندار چې خپل مال راوړي په خپل طبیعت یې خرڅوي، د ښاروالیو له خوا څخه نه کنټرولېږي. حکومت خپله دونه ضعیفه ده چې په یوه قیمت یې دوی ځان ته اخلي او ملت ته بیا په نورو قیمتو ورکوي. د غوښې حساب داسې ده، د ډوډۍ حساب داسې ده، او کاروبار د هیچا لپاره نشته او نه دوی دا مسؤلیت ګڼي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا زدی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته وایم خدای جوړ روغ بیاست، خوشحاله او سالم صحت په جامو کې بیاست. مننه ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته داسې خپرونې چمتو کوي، تاسو موږ ته وخت راکوي. موضوع خو هغه موضوع چې د بیکاری او د کډوالۍ او د جلا وطنۍ موضوع د رښتیام په افغانستان کې ژوند ډیر ستړي دي. په افغانستان کې ځکه هیڅ وخت داسې امکان نه لري چې په افغانستان کې سوله یا په افغانستان کې جارام ژوند داسې امنیت تامین شي. هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې بېوزلي، بیچارهګي، اقتصادي حالت یو هیڅ چا دام شنه نه دی. هیڅ یو ځوان چې دی په خپل اقتصادي حالت باندې ولاړ نه دی قائم. ډیر ستړي ژوند په افغانستان کې چیرېږي، ډیر ستړي کارونه په افغانستان کې دي. که څه هم موږ د امنیت ته خواته خبرخمن یو، په مثال امنیت لرو، یو څه د شپې بیغام خوب لرو، خو د لوږې غم را سره دی. یعنی مقصد که امنیت وي او ډوډۍ نه، دا هم ژوند نشي کېدلی. او اقتصادي حالت او اقتصادي اقتصاد مخراب، ژوند مستړی، دا هم وطن، دا هم سوله، دا هم امنیت ته نه سو ویلای، ځکه چې د لوږې د بیچارهګۍ د لاس خلک ډیر مري. مثلا یو څوک په کور کې یوازې خو ډوډۍ غم نه دي، چې څوک یې کوي. ډاکټر ته ضرورت لرو، یو موټر ته ضرورت لرو، یو کور ته ضرورت لرو، یو بو ته ضرورت لرو. یعنی مقصد د پخوا په پرتله باندې مصرفونه او مصارفات زیات شوي دي. او په دې برخه کې مثال د پاکستان څخه، د ایران څخه، داسې د نور مملکو څخه هغه سم د لاسه کډوال چې د پاکستاني مجبور کی چې از خپل د خاور څخه یو بس افغانستان ته د راستي، یا مثلا ایران دغه سره راستي. ځینې کارونه چې د وطن د بیچارهګۍ د بیوزلي د پاره ډیر ډیر بدبختانه تمامیز، ډیر ستړي تمامیز. نو اول زه خپل د بیچارهګۍ د خواري او د ستړیا څخه ډیر شکایت لرم. ستړیم، الاکیم، زغلم، خواري کارم. خو هغه کم چې موږ خواري کارو، هغه موږ وغواړو، هغه ید لاس راوړو چې خپل د کور مصرف، خپل د کور احتیاجات او متاجات په پوره کړو، هغه نه کیږي.
السلام علیکم. د زړه رادیو ټول همکاران سلامونه او نیکی احترامات. ما زه د روزګان ولایت خبر کوم، د ګزاب ولسوالۍ سمال نور په ولسوالۍ کې په احمد خان کلی کې 1500 نفوس لري. دلته یو برمم نشته، ټول د تنې سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما دا هیله چې زما به پیغام شیر کې موږ د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د اوبو مشکل لرو. ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده د امارت اسلامي د مشرانو څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پام وکړي، چې موږ ته بندونه او ولي وو د ځوانانو ته کار پیدا کړي. موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. وسلام
اوریدونکو، دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلا بیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریخي وو، موږ هم درته خبر کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ په ایران کې قدس نادره قصه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ الله عمل سي
گران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه گران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په اکل معلومات ولري تاسو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درنیوي و شپاش و نه دو نه صفر در پنځه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رکت سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسه وای دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمې څخه نادر کسه وای دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمیز زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوې دي الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواده بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي لبرنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کال کېږي چې نادرک دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. روز ما یو ورو ورک دی د واته میشت کیږي د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته په دغه شمیره زنګوي 0 9 9 1 2 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلی وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت څنګه نو سوالی سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د لاجی زکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسوي یعنی دا سندې چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي. چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خفه دي ما تراله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خفه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم 0 15 3 7 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ بیاست زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی انو کدی زما ځا غورینو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم د ډیر وخت ما ودې سره ورکینو کدی زما ځا غورینو زه د شمیره ورکړم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنی په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې ورځ چې شبه زه اختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا جا زروي یا دی خپله زما غږ خبري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمېره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0006 3 9 2 8، یعنی 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه 0006 3 9 2 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي.
ټلیفوني شمیره وایم، واتس اپ په هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي. 0 98 99 1522 شمیره یو یو وایم، 0 98 99 1532 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا خو وختونه او ښې شېوي. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای ده. خدای دې وکړي ستاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي 0 98 99 1 3 0 اخیری تن. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. 0 98 99 1 3 0 5 بیا
من د یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کا شوه دا چې په لو وی څو کال یې تر وکنه پرتن د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه شي چې پر وا بیا بیا نه هې شپه سواتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختي تمام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننې میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د ټیپ ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لدې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکوالټي دی چې تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي. لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په وسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې خوده او بخیاغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتی خان زمونږ استاد او ډیر خسړیو هغه ول ورځ مې دیږي. بیا خوانځي زم خوانځي شو د خټو او اومو خختو خوانځي او یخي ورځي لرلې، ګرمي ورځي لرلې، تودي ورځي خو دوستانه لرل، خو خون کی لرل، بد خون کی لرل. خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زم ډیر خو خون کی. هغه وخت بیا زه د ټپ خوانځي تلاړم په خبر کې اومده ناروغ او خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې ما د لاس څخه خدمت کړه هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری وو. تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګا سکان سره او لوړ دنګ ډېر خوک سره او ډېر ښه سره او ډېر مهربان سره او خدای ژوندې لري که ژوندې وي. وکیل خان زمونږ بل خون کې وو. ډېر ښه خون کې وو. حسول وبې پختنی وکړي پختنی وکړي. موږ به خپل موږ نه لولي پختنی کولې. کله نه کله به موږ ډېر فلسفي پختنی وکړي. کله نه کله به موږ ساينسي پختنی وکړي. دا زموږ د دنیا خون کې وو. او هیڅ کله بد نه لګېدلې زموږ پختنی. او حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زموږ داسې میا دی چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه دي حساب په سات کې یاد دي سر مرسته وکړه حساب په مضمون کې وسه غته کولای نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ خوونکی او ډیر ښهسته والی بال بیک او ډیر ښه ملګری ملرل او زمونږ سر خوونکی چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډیر ښه سړی او ډیر نیک سړی او زوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد خوونکی مونږ لرل یو ځای خوونکی وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي په تکړه هو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګ مشهور ننګ یوسف دی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خوونکي کې بیا پټ شو د خوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لینډسکیپ سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونی دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې کاغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسی لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره و مشبګم کې زه مچ پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا د دشتیرچی دو ون نه نو کانکور ما ور نه کزه بیا راغلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل ستارخان آقا وقت که زمانگا سرخون که و مدیرو زمانگا لبرخی دیر 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 خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگا ده چو مزامین و نه پا آقا وقت که ما پکیه سره چه پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تو شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیر نشوي ښې تیر شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې ورورو حالات په بدلیدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان دا اغېز متل چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه نه وړاندې تللی و ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې پلسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د تربیه صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزه لکومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 320 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شوې ما ته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه د کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې به پلار ډرامه لیکل یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګا کې کور زه ډېر وړوکی وم غالبا څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی داغه په مزار باندې مشاعره و زه وړو کې وم زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګی و نیو دیوال غونیو پاغي ودرولم نو ما خپل سیرو هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخي هغه ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامید ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالبا خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه و هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو زه په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولست. نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری و زما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا په څیر کو
وو زه په کانکور ازموینه وشول، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه، او د دې پنجابي یو شاعرو بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې. زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې، هغه په خپل ژبه باندې مینو. زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د ترزوی وو، مورې غالباً چې د امریکې وه هغه واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 255 وې غالباً زما دي. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سی بی ولوستله، بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله، او بیا موږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
دا وخت تاسې ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بی اول کال لسته وو. زه په اول لومړی کال مې وو، ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې کوه تا و شو. بیا موږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او شته چې بار پونځونه ډېر خپل وو، ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته. هغه زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالباً بی بی سي سره ومن، بیا ډاکټري پاتې وم. نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندواڼې په یو لاس کې ونیسم. دوی هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی چې دوی هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای نه ماتي. هر شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې موږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت موږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه جنډی کنسرت یو د بی بی سي 50 اتمه کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالباً لسمه کلیزه وا داغی په مناسبت باندې داغی په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندی خپل پروګرام کاو، فارسی خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا غزین هغه خخ کې خود لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول، دا اړیکو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه پروډیوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د د پیخور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سی د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و. اوس یې خدای وبخښي، هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، خو هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله،
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو، پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستې شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختې باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلی هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شهره دا نوم ورله ورکه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنه کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا جبه د ساينس دغه تر نه وځي. ما فلسفي لیکنه کړې دي، او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل تاسو څخه پوښتنه وکم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختي است، یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده، دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي، بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره. کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاهدي یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، منګ دي غرونو ته پراته دي، کنه منګ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، منګ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان منګ امپلسیو کو، زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي، یا څه شی یا بچ شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوښ باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکاډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زل غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زل غواړي چې شعر ولیکم زبې شعر لیکم لاند لیکنه کزما زل غواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د نویو وګدولې کنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې اوس نو ورته زړه ده ک جن پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي کوي
ګورم ما ده
بلکہ